السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د اکتوبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې د شنګای سازمان پر غونډه او ځینې نور موضوعات تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مهي روي کولمړې ورزو د دې سات خبرونو تا وړاندې کوون کې زموږ همکار اسرار عالم مومند.
لومبئی دم خبرونو سر ټکی. په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان غونډه سر ته رسیدلې. چارواکي وایي په بنو کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او د هالویش په نوم د بشر حقوقو سازمان وایي ایرانیو سره د ځواکونو یو شمېر افغان کډوال وچلي. او د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې د یو بل د خودمختاری احترام وکوي. د سازمان درویشتمه سرمشریزه نن د اکتوبر په 14 اسلام آباد کې ترسره شوه. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بغنو چرو وزیر او ایران معدنیاتو وزیر هم ګډون وکړ. په اعلامیه کې راغلي د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د غیر امتیازي او پاپا تجارتی نظام درمسته کولو پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې زیاته شوی چې پاکستان، کرګزستان، بلاروس، کازاکستان، روسیا او ازبکستان د چین د یو بیلټ او یو لارې د پروژې ملاتړ وکړ. شنګای همکاري سازمان یو سیمه ییز سیاسي، اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ، جنوبي او ختیځ آسیا هیوادونو یې غړیتوب لري. دا سازمان په 2001 کال کې په چین کې د شنګای په ښار کې جوړ شو. د سازمان اساسي موخې د غړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړول، امنیتي همکاري، اقتصادي پراختیا او کلتوري اړیکې پیاوړي کول دي. له کورمی د کمی سملی یو استازی له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 د پیښې زر تر زره پلټنې وکړي. د کمی سملی غړي انجینیر حمید حسین پرون په یو ویډیوي پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12 پر مسافرو ګاډو د شوي برید ذمواري په ضلعي انتظامی راځي. دا وایي چې د کونج علیزو غره ته پر تللو دریو کسانو تر ډزو وروسته ولی حکومتي چارواکو د مسافرو کاروان ته د تلو اجازه ورکړه. نوموړی وایي چې د حکومت په سرپرستۍ کې د دې کاروان د خوندیتوب لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کړل شوي.
دا حکومت دا نه غوښتای دا هیڅکله دا واقعیا نه کېده. خو دا حکومت وجې نه دا واقعیا شوي دی. بقاعده ورکي 100% ملوث دی اډمنسټریشن. دا حکامی والا تایا ہوں صدا نوٹیبل خبر دے سجید تحقیقات وشی.
بلخوا د ضلع انتظامی حز دریز مخې ته نه دی راغلی او نه پولیسو څه ویلي. خو دا وروسته له هغو ده چې وسله والو د اکتوبر پر 12 د کونج علیزو غره ته پر تللو دریو کسانو ډزې وکړې چې پکې هغوی ژوبل شول. دی وایي وروسته وسله والو په همهغه سیمه کې د مسافرو د ګاډو پر کاروان برید وکړ. په دواړو پیښو کې 12 کسان وژل شول. چارواکي وایي چې داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی و. چارواکي وایي په بنو کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي، د یو تن مړی موندل شوی. د خیبر پختونخوا د بنو پولیس خار تھانی چارواکو د نن څرګندولو په شرط مشالې ډوته وویل چې پرون د اکتوبر په 15 وسلوالو هغه وخت په پوځي سرتیرو برید وکړ چې کله دوی د معمول ګش کولو. پولیس چارواکي زیاتوي چې بلخوا نن سهار د بنو ډیګري کالج مخ ته د یو نامعلوم تن مړی موندل شوی چې په ډزو وشتل شوی. تبرا سال کې دا چې هم نن سهار د خیبر پختونخوا د بونیر په امبیلی کې د پولیسو پر ګاډي 14 سرتیري جوبل کړي. د بونیر د توتالی سیمې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی مشرف خان مشالډ ورته وویل چې د پولیسو ګاډی د اکتوبر پر 14 سهار په غزمه روان وو چې د سړک تر غاړې د خاخ بم 14 ښکار شو. د یادو درې وړو پی خو زموري لا چا نه ده منلې. په روسیه کې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي. د اکتوبر پر 14 هم په بنو کې د پولیسو پر مرکز په وسلوال بریدون خطه کې د 15 وسلوالو تر څنګ 4 پولیس وژل شوي او 4 جوبل شوي وو. د هغه برید مسولیت هم چا نو منلې. مشال رادیو ته وغوښتي تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او د هالویش په نوم د بشر حقوقو سازمان وایي ایرانی سرحدي ځواکونو یو شمېر افغان کډوال وژلي. په جلاوطنۍ کې د ایران د بشري حقونو یو سازمان پرون راپور ورکړ چې ایراني سرحدي ځواکونو په ګڼ شمېر افغان کډوالو ډزې کړي. مشال ریډیو ونه توانېده چې معلومه کړي دا پیښه کوم ځای او کله رامنځته شوې. البته په تهران کې د افغان طالبانو د سفارت یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې رامنځته شوې چې د په خبره پکې ګڼ شمېر افغان کډوالو ته مرجوب لوړېدلې. ایراني چارواکو لا پر دې اړه څه نه دي ویلي. مشال ریډیو هم پر دې اړه نور کره معلومات راټولوي. د برچال کې دا چې یو خوا یو شمیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي، نو بل خوا په تیر وختونو کې یو شمیر افغانان او پاکستانیانو هڅه کړې چې د ایران له لارې ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي. او د ښځو شلو ورځې نړیوال جام او دوه سیمو فائنل میچونو ته څلور لوبډلې وتلي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی چې لومړۍ نیمه پای لوبه د استرالیا او سویل افریقا ترمنځ سبا د اکتوبر په 18مه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دوهمه پایلوبه د اکتوبر په 13مه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلوبه به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند اوریده. او څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، شنګهای همکارۍ سازمان غونډه نن په اسلام آباد کې پای ته ورسیده. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې نن اعلامیه هم وړاندې کړې شوه چې پکې د سیمې د امنیتي حالاتو او د تجارت پر زیاتولو تر څنګ د ځینو نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستلی مشي وایم او د نن ورځې په اړه باندې څه معلومات لري؟
سلام یو واری بیا تاسو ته. تاسو ریدون پوتا ګډ اعلامیه تاسو څنګه ذکر وکړ خبره شوې ده، جاری شوې ده، ډېر تفصیلي او دا غي چې کوم اولنې بنیادی ټکي دي نو په دغه اعلامیه کې د یو نړۍ یو خاندان او یو مستقبل لکه دا فلسفه په دغه اعلامیه کې په دې باندې ټینګار شوی دی. دویم په دې کې مهمه خبره په اعلامیه کې دا چې په نړۍ کې دی غیر امتیازي، یعنی بغیر د امتیاز نه او شفاف او تجارتي نظام باندې هم په دې اعلامیه کې اهمیت هغه په ګوته شوی دی. او دریم پکې یو اړخیز تجارتي بندیزونو د هغې مخالفت شوی دی او په دې باندې زور اچول شوی دی چې کم د قوانین وی تجارت هغه د نړیوال تجارتي تنظیم یا سازمان ډبلیو ټی او دا غي په اصول په بنیاد وی او هیڅ یو داسې بندیز دی نه وی یو ورخیص چې هغه د ډبلیو ټی او چې کم قوانین دي د تجارت د فروغ لپاره دا غي په سره پټکر کې نه وی. بیا بل خبره پکې د ایسیو چې کم غړي هیوادونه دي نو هغه وی چې یو بل ته باهمي احترام او قومي مفادات دا غي باید چې خیال اوساتل شي. ډیجیټل اقتصاد باندې او تجارت باندې سرمایه کاری باندې ټکنالوژي شوبو کې همکاري باندې غړو هیوادونو ترمنځ دا غي هم ډیر زیات ذکر شوی دی او ټینګار شوی دی چې په دې شوبو کې د همکاري ورپسې زیات شي. نو بهرحال نور نکات پکې شته خو بهرحال دغه پکې ځینې مهم نکات وو.
او طاهر خان صاحب، یو تپوس بل کوم، هغه دا چې پاکستان دا مهال د امنیتي او اقتصادي مسلو څخه تیریږي، دا غونډه که موږ د پاکستان ذکر وکړو، دا غونډه به د پاکستان لپاره څومره مهمه و؟ تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
ګوره، یو خو د دې سیاسي یا سفارتي د پاکستان لپاره اهمیت خبره دا ده چې دا اویش کاله وروسته دغه رنګ یو مهمه غونډه چې پکې مهم هیوادونه شریک وو دا و. د پاکستان ذکر، پاکستان په اړه باندې اکثر به دا خبره کېده چې پاکستان د انزوا دی، یعنی یوازې شوی دی او نړۍ ورسره اړیکې او تعلق نه ساتي. نو یو خو د دې یو سیاسي او سفارتي دغه اقتصاد لپاره دا چې څنګه دا اعلامیه تاسو ته وویل په دې کې د ټولو نه بنیادي هم دغه اقتصاد او تجارت او تجارت باندې بندیزونو مخالفت په دې باندې زیات زور شوی دی. د امنیت خبره پکې هم شوی ده، د ښه ګاونډیتوب خبره پکې هم شوی ده. نو د پاکستان لپاره ارزښت خو په دې دی چې لوی هیوادونه راغلل او دواړه خیز غونډې پکې ډېرې وشوې. د پاکستان د وزیر اعظم او د نورو مشرانو چې کم دي کې ګډون کوونکي وو. بل د پاکستان لپاره دا یو مهم دی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغی شرکت وکړ. د پاکستان او د هندوستان تعلقات دا وخت ډیر خراب دي، سره له دې چې دواړه خیز غونډه تر اوسه پورې سره خبر کوم نه شوی، لیکن د هندستان د خارجه وزیر وینا کې زنی دا شان شتا. یو هغه د پاکستان نوم نه دی اخیستی، اکثر یو بل باندې تورونه لګی، لیکن هغه یو خبره ضرور وکړه چې لکه ترهګری وي یا بلتون پالی وي یا سخت دریزی وي، نو بیا په داسې ماحول کې سوداګری او تجارت نشي کېدی. دا اشاره پاکستان طرف ته ده، ځکه چې پخوا یا اوس هم کرنه کړه هندوستان تور لګي په پاکستان باندې، خو بهر په دې کانفرنس کې هغه د پاکستان نوم نه دی اخیستی. نو بهرحال دغې خوشته خو چونکې دواړه خیزه کانفرنس نه و، سفر نه و، یو اجتماعي غونډې د دغه سازمان غونډه وه د پاکستان لپاره دغه اهمیت دی، خو البته دواړه خیزه معاهدین نه دي شوي په دې کې.
سمه ده، ډېره مننه. کورمو ودان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې د شنګهای همکارۍ سازمان په شریک اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو، یوې بلې موضوع ته د کورمنه د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12مه پر مسافرو د شوي برید پلټنې د زر تر زره وشي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت هم د دې برید په ذمهوارو کې راځي، ځکه چې د ناسمو حالاتو پر مهال یې ولې د قافلې بوتللو اجازت ورکړې وو. دا له هغې وروسته ده چې په کورمه کې د اکتوبر پر 12مه د کونج علیزیو پل سره نږدې صدې د غوز کړي پر لور روان د مسافرو پر قافله برید وشو چې پکې شاوخوا ولس تنه وجل شول. د سنیانو او شیعهګانو دواړو مشرانو د دې پیښې غندنه کړې وه او له حکومت یې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. بلخوا د حکومت سرکاري جرګې له دې پیښې وروسته خپلې هلې ځلې د احتجاج په توګه ودرولې. نور تفصیل د طارق اورک سیناورو.
په کورما کې درې ورځې وړاندې د مسافرو پر کنوایي د شوي خونړي برید پاړه د شفاف تحقیقاتو غوښتنه شوې. د یاد پیښې تحقیقاتو غوښتنه د کامی سیمې کړی انجینیر حمید حسین پر 15 اکتوبر د ویډیو لارې جاری شوي په خپل پیغام کې کړې. حمید حسین ویلي کله چې د کونج الیزو غره ته ورغلي کسان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه تر ګړېدلو پس د سیمې صورتحال ګډوډ شول، بیا هغه څوک ول چې کنوایي د بدلو فیصله یې واخیستله. حسین دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د حکومت په سرپرستۍ کې په روانې کنوایي له شوي برید څخه د بچو لپاره کم اقدامات اوچت شوي.
صدا څورا کور شوه دې او سوچي سمجي ترې کې سره شوه دې بقاعده پلانینګ سره دا کور شوه دې دا حکومت دا نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیدا.
ل صدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برج شوه چې پکې د ضلع تنظیم او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې په 16 ستمبر د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه تر پیلېدلو پس ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوي. کڅو هم رسته دواړه فریقین پر ډزبندی تر متفقې دلو پس له نه ورځو روانه جګړه ودرول شوه، خو تړل شوي لارې بیا هم خلاصې نه کړې شوې. په سیمه کې هر ورځ کانویان بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په ارزي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تر راتلو پس له سلو ورځو یاد سلسله منقطع شوي. د پولیسو پخوانی افسر او شاد حسین وای داسې لګیږي چې حکومت نه غواړي چې امنیت راشي، ګنې د مخنیوي تدابیر پوښتولو سیمه له جګړو محفوظ پاتې کېدی شي.
بیا ایف سی فوج اور پولیس پر دے تنخواہ خریدا من ٹیکس نہ کٹ کی جد تنخواہ دا ویلے دی قابل نہ دیشا من والی پولیس کے مسلس کو لنو کری کڑی دے تو کور دے کہ پریونٹیو میئرز کروائے کڑی وے چ حوال نہ کہ کی سکی گی نہ بالکل تب پریمپٹ کئی تب وسرائے چ نہ وشی دا شے.
بلخوا پ دغڑا د ضلع انتظام مشر جاوید اللہ مسعود مشال لڈیو تخپل دریز لور کولو ڈڈا کوی او نو د پولیس زائی مشر ڈی پی او احمد شاہ خبرو تاور باندې تیار دی. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګول پر 15 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي څومره هم تیروتنې شوي او یا هغلته موجود شخړې دي هغه تر نظر لاندې دي. ګول زیاتوي که یو خوا حکومت د شو فیصلو په عملي کولو کې کمزورتیا ښودلې، نو سره د سیمې دواړه فریقینو هم د روانې جرګې خیال نه دی ساتلې.
نیول تړل شروع دي تقریبا څه بیګا کون رپورټ مو ته راغلی څه 70-75 کسان نیولې شوي او خودو کې به داسې کیږي څوسیو د سکول وړکې یا څوک وي مور تلی څه ګناګار نه وي هغه څه ضرورت نشته. کومې علاقې کې وایلیشن شوی پکار دے اغو خلق نر دا وقت وشی صدا کونچو وائلیشن کڑے دا خالت دو حکومت منگبلو تا والاش
پاکور ما کی یو کالران دے شیسونی مشارانو پخپلو کی یو دا سی معایدہ کڑے چی دوانا با پا یو بلار کلاو ساتی او کچرتا نخوخه په خرامنسته شي نو په شخصي او یا کامی کچا سوک به چاته سنوای او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بورنا اخستل کیږي په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو سیمواردا تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل رادیو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سواد په مټه تحصیل کې نن پولیسو د یوې ښځې مړې موندلې ده چې په جنګلو یې نه ده شوې. بلخوا پولیس او ځایي اوسیدونکي وایي چې تیره یوه اونۍ کې په سواد کې 15 ښځې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې دي چې پکې دوه د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي. په سواد کې د بشري حقونو فعالان وایي باید حکومت او پولیس داسې پیښو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون په پوره ډول نور تفصیل نیاز احمد خان نور.
د اکتوبر په 18 د سواد په تحصیلي مټه شیرپلم کې 19 کلنې ښځې مړې په داسې حال کې ملاو شوې چې بوره کې بند کړی شوی و او غزار کړی شوی و. د مټې پولیس وایي چې مړې د پوسټمارټم لپاره مټه هسپتال ته وړلی شوی او د پیژنګلو هڅې روانې دي. د سواد پولیسو رپورټونو تر مخه مینګوره کې یو نشئی تن د څلورو بچو مور خپله ښځه په ډزو وجلې ملزم تښتېدلی. د دغې نه یوه ورځ وروسته منګلور کې د اکتوبر په 14 نیټه واده شوې ښځه چې یو بچی هم و د غیرت په نوم وجلی شوې چې په ترس کې پولیسو د هغې خاوند دولې ورونه او یو ورور نیولی. دغه رنګه تحصیلي کابل کې د اکتوبر په 14 دوه ښځو مړې موندلی شوې چې د مرګ وجه معلومه نه ده. پولیس وایي تحقیقات روان دي. په دغه پیښو سواد کې د بشري حقونو ټولنو لخوا سخت غبرګون کړی شوی. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې د ښځو د وژنو مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي.
قانون موجود دی، آئین موجود دی، دین اسلام موجود دی، نو بیا ولې د ښځو وژنې په دومره ناجایزه طریقه په بېدردۍ سره کیږي؟ د دې د مخنیوي لپاره موږ ټول خپل ډېر غټ کردار پکار دی. کمې په هر ځای کې راځي، زموږ کې بس نسه کمې خامخایي، زموږ په قانون کې به، زموږ په نظام کې به، زموږ په پولیس سیستم کې به، په جسټس سیستم کې، په سیول سوسایټي کې به، په هر ځای کې کمې وي. نو د هغې کمی باندې سوچ کول پکار دی چې هغه کمی موږ د ځانه لرې کړو. د انساني حقوقو که هغه انسان زنانه ده که نارینه ده که ماشوم دی که مذهبي اقلیتونه دي که ترانسجنډر دي که هر څوک چې دي، چې هغو د حقوقو حفاظت وکړی شي او د دسې قسم وارداتونو او د دسې قسم جرایمو مخنیوی وشي.
په سواد کې د سما ټیوي خبریال سید شهاب الدین وایي چې دې سیمې خلق د قانون او مذهب نه خبر دی، خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې کیږي.
اسلام لکه بالکل واضحه پیغام ورکړی دی، یو قانون موجود دی د هغې دپاره چې که چېرې داسې قسمه حالات پیدا شي نو بیا تاسو د ښځو نه جدا شي، د هغې نه بالکل د هغې سره جدایي اختیار کوي. او که بلپرس کا تاسو دغه هم نشئ کولی نو بیا قانون موجود دی، په کار داره چې دغه قانوني لار اختیار کړی شي، یا هغې له چې کوم دی رخصت ورکړی شي او یا قانوني لار اختیار کړی شي. خدا نه ده پکار چې هغه چې کوم دی قانون په خپل لاس کې والی یا وجنه وکړي، ځکه چې د یو انسان وجل چې دی دا د انسانیت وجل دی. خو دلته کې بدقسمتي داره چې غیرت او پښتو داسې یو سیز دی چې هغه مخې ته راشي نه هغه بیا نه قانون ګوري نه دین ګوري او دغه عملیات چې دی هغه مخې ته راځي.
په دغه ټولو وجنو د سوات پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وایي چې پولیس د قانون مطابق کار کوي او باقاعده د هر جرم رپورټ درج کوي او د ملزمانو سره د قانون مطابق سلوک کوي.
یو ځارشن کوم کیس چې شوی دی نو دا خو نن رپورټ شنو خو پوری جدام ورک اوټ شي دی کې تاسو ته پته راشي دا درې خبرې زر زن زمين په دې درې خبرو باندې دا کرایم اگینست پرسن چې دی دا غي مین دغه چی هغه دغه محور دغه چون کې سوات 28 لاکھ نو اباو آبادی دن او مجموعی طور پاکی هر جرائم کو کی ہومنگ لگی آج دا پولیس دھیما چکم ذمہ داری دی یا دا پولیس چکم اختیارات دی تاغی دہ دا پوری منگا دی وقت پوری خپل ٹول ارک سمت بانی پٹک ڈائریکشن مانی کار کو باقی جرم انسداد دا پارا چکم حد زدی دی آئی کے منگ خپل انپوٹس تا
د سواد د بشري حقونو ټولنې وایي چې په سواد کې د ښځو د وژنو پیښې ودرول لپاره د سیمې خلکو کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. دغه کې تعلیمي ادارې، مذهبي مشران او د جرګې مشران خپل کردار سرسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو ورزوی به بلی موضوع ته د جمعیت العلماء اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د آئینی ترمیم پر مسودې سلا شوې دي. دوی پرون په کراچۍ کې په بلاول هاوس کې ملاقات وکړ. دغه وروسته خبري خونډې ته وویل هڅه کوي چې نور ګوندونه هم د آئینی ترمیم په اړه رضا کړي، ځکه چې دا د ولس په ګټه دي. مولانا فضل الرحمن مخکې ویلي وو چې په دې آئینی ترمیم کې پوځ او عدلیه ته د زیات واک ورکولو خبره شوې ده چې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت وایي چې له آئینی ترمیم سره به د عدالتونو کارونه اسانه شي. نور حال د نیاز علي نور.
پرون د اکتوبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کراچۍ بلاول هاوس کې د پیپلز ګوند له مشر بلاول بټو زرداری سره ولیدل. وروسته له هغې مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دواړو ګوندونو ترمنځ د آئینی ترمیم په مسوده اتفاق شوی دی. د خبري غونډې په مهال د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل اوس دوی هڅه کوي چې نور ټول سیاسي ګوندونه هم پر دې متفق کړي.
اطلاع تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے.
زه دومره ویلی شم چې موږ دوه ګوندونو په مسوده اتفاق وشو. سبا د میا محمد نواز شریف سره ملاقات کول دي او موږ دا وړو چې په دې دغه اتفاق هم ترلاسه کړو. سبا په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره هم لیدنه کوم. زه د هغوی سره په رابطه کې یم او زموږ دا کوشش دی چې په آئینی ترمیم بل کې یو داسې اتفاق جوړ کړو چې هغه د ټولو لخوا متفقه آئینی ترمیم وګڼل شي.
مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د آئینی ترمیم لومړی مسوده رد کړې وه او اوس یې هم ردوي. نوموړي ویلي چې دا د خپل ګوند او پیپلز ګوند لخوا تیار کړې شوې تجویزونو مسوده ده او نن د خبرو په محال پرې سلا شوې دي. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې هغه وړاندیزونه چې پی ټی آی وړاندې کړي وو په دې نوې مسوده کې هغه هم شامل کړې شوې دي او هغه ټول شیان ترې لرې کړې شوې دي چې هیواد اساسي قانون او پارلمان کمزوري کوي. البته هغوی په خبري غونډه کې دا په ډاګه نه کړه چې آئینی ترمیم بل نوې نکات سدي او کله به پارلمان ته وړاندې کیږي. د خبري غونډې په محال د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په آئینی ترمیم بل د جمعیت العلماء اسلام سره اتفاق تایید کړی ویلي چې مولانا فضل الرحمن خواهش دادې چې د آئینی ترمیم په اړه د ټولو ګوندونو اتفاق ترلاسه کړي. نوموړي په وینا کې داسې وشي نو دا به د هیواد لپاره ښه وي او د ټولو سیاسي ګوندونو موخه دا ده چې د آئینی ترمیم د لارې د خلکو ستونزې حل شي.
د حل لارې راوباسو. کوم آئینی ترمیم چې کیږي هغه به غیر متنازعه وي، د ټولو د ګټې لپاره به وي. او نن د اوږد ملاقات وروسته ظاهر لرم چې کوم اتفاق نن د پیپل ګوند او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ شوی دی او د آئینی ترمیم دا بل د اسمبلی نه منظور کړل شي، زموږ د اتفاق د هغه بل بنیاد جوړیږي.
بلاول بټو زیاته کړي چې میا محمد نواز شریف ورته نن د اکتوبر په 14مه په لاهور رایوند کې د ډوډۍ دعوت بلنه ورکړې ده. نو د دریو ګوندونو یعنی د مسلم لیگ، نون، جمعیت علماء اسلام او د پیپلز ګوند مشران به هلته هم په دې خبري کوي. د پاکستان د نوي آئینی عدالت ته جوړېدو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فائز عیسا د دې آئینی عدالت د مشر ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د دې مسودې نکات یا تفصیلات په د ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته په ډاګه کړي. مولانا فضل الرحمن له دې وړاندې د ستمبر په 21مه ویلي وو چې د مسلم لیگ، نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت پر راتلونکي آئینی ترمیم کې فوج ته زیات واک ورکول غواړي او د دوی څخه په پارلمان کې د دې د منظورۍ لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې ده. هغه مهال مولانا زیاته کړې وه چې ګوندې له حکومت سره د فوج او عدلیه د واک اختیار ترڅنګ د فوزي عدالتونو په مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په آئین کې داسې ترمیم وشي چې بشري حقونه وتروړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استادو په وړاندې تور پورې کړی وو چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت په خوښه په آئین کې بدلون کول غواړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکج په نوم مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. حکومت غواړي چې د سپریم کورټ او د هایکورټ د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی اسمبلی او سینټ ته وړاندې کړي. د ستمبر په 14مه مخالفو ګوندونو استادو د اسمبلی په غونډه کې هغه بدلونونه د قاضیانو په واک گزارو بالو. هم له دې لامله هغه مهال حکومت پارلمان ته مسوده وړاندې کول وزنډول. حکومت هغه آئینی ترمیم د هیواد عدالتي نظام د اصلاح لپاره ضروری بولی او دریز لري چې دا بدلونونه به د عدالتونو کار اسان کړي او لستبتی ګټوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې په صوبه کې د پولیو وایرس په زیاتېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره ځانګړو ګامونو پورته کولو ته ضرورت دی. هم پر دغه موخه په کوټه کې به غونډه رابلل شوې چې په کې په صوبه کې د پولیو وایرس پر مخنیوي زیاتې خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د هرې ضلع د روغتیا د ادارې مشرانو هم ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د پولیو یوه بله پېښه ثبت شوې چې له دغې سره په روان کال کې په هغه صوبه کې د پولیو د کیسونو شمیر 1100 رسیدلې. بلخوا دا مهال په پاکستان کې د پولیو ډیر ویش کیسونه په دې کال کې رپورټ شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال لیډو خبريال ایوب ترين راکوي.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو وایرس ستونزه مخ پر زیاتېدو ده چې له امله د پولیو وایرس د مخنیوي په خاطر و ځانګړي ګامو پورته کولو ته اړتیا ښکاره کیږي. دوی دا خبره په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه د رابلل شوي ورځني سیمینار یا غونډې ته کړې ده. په کوم کې چې د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ او نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور حال په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز بلوچستان مشر انعام الله قریش 56 ټوک کې راته راکړی.
پدا کې مو ډی ایچ او ته د پولیو څخه موجوده صورتحال دی پدا په اړه کوم تفصیل سره دوی ته بریفینګ ورکړي او له دې علاوه چې د ډی ایچ او کوم رول دی د پولیو پروګرام کې په هغه په اړه کوم تفصیل سره دوی بریف کا او له دا سره کوم یو څه ټکنیکل شیان دي لکه مایکرو پلاننګ، ډیټا کوالټي او کمیونیکیشن کوم سټریټیجی ده. پدا په اړه کوم هم زموږ سره کوم ټکنیکل ایکسپرټس وو هغه په ډیټیل باندې سره دوی ته بریفینګ ورکا. دا په ذریعہ باندې موږ کوشش کوو موږ د ډی ایچ او او د دوی هم لږ اورینټیشن هم وکړو او دوی سنسټایزم کوسي موجوده کم د پولیو صورتحال دي چې ډېر زیات کیسونه را روان دي. نو دغه په اړه کې موږ د دایني کات کړو.
په دې ورځني سیمینار یا غونډه کې برخه لرونکي د کوچ ضلع د روغتیا مشر ایمل خان و مشال ډیډو ته وویل چې په راتلونکي وختو کې به دوی د پولیو کمپاین پر مهال پر ځینو نوو طریقو کار وکړي.
د پولیو پروګرام چې دا د 1988 ځکه پاکستان کې شروع شوی دی او تر اوسه پورې موږ د پولیو خاتمه نه وکړه جبکې نور ګردو ملکانو دا خاتمه وکړله. هغه کې یو څه داسې شیان دي چې هغه موږ ټایم باندې نه دي نشاندهي کړي او پر هغه باندې موږ کار نه دی کړی. لہذا دا وار سه کم زموږ ورکشاپ وسلو په دې کې موږ ته ډېر داسې شیان راوښول چې هغه په کار دي چې موږ وکړو. مطلب چې موږ عمل کوو له دې سره به زموږ د پولیو خاتمه خامخا وسي. په خدای کول
دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان کې د پولیو کیسونه مخ پر زیاتېدو دي. د دې په جواب کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ راته وویل چې د بده مرغه د انکاري مور او پلان له وجې د پولیو څاڅکي تر هر ماشوم پورې نه دی رسېدلی.
چمن کې چې کوم اول کیس راغلی زه خپل حالت ولاړم د هغه سره ما ملاقات وکړې د پلار سره. نو پلار ډېر سخت پریشان او ډېر سخت ندامت کولې چې بې ما چمن راتلل پر نور کښنیان ته به څاس کړ کول دغه یو الګ دوی ځین پکوي او هغه پولیو وایرس انفیکټ کی او پیرالایز کی. ځینې بیا ایریا کې داسې دي چې چمن اور د کور والا تر ما بینس یو ګډ جوړ جوړ شوی دی چې مطلب موږ به خالی ګوتی ورورنګ او څاس بینه ورکو. دغه کم ایشوز چې دی دغه اوس روان دي زموږ په سیمه. موږ دغه خواست کو مور پلار ته او خلکو ته هر چاته چې د خدای لپاره د پولیو چې مان چې راځي دوه څاس کوچنیان تر کوي. پولیو وایرس ډېر زیات شوی دی په داسې سیمه کې.
د کوټي ورځنی سیمینار یې غونډه په داسې حال کې شوې ده کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کی د پولیو یو بل کیس ښکاره شوی دی چې لامل یې په صوبه کې په روان کال کې د پولیو څخه د اغې اغیزمنو ماشومانو شمیره و ولس ته رسیدلی ده. دا ډول په ټول هیواد کې په روان کال کې د پولیو وایرس څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیره و 3 ته لوړه سوې ده، ځکه چې په سند کې لس او په خیبر پښتونخوا کې 4 ماشومان دا کال د پولیو وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. او په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقای سالمیت هوډ سرګند کړی او ویل شوی دی چې د یو بل د خود مختار احترام وکوي. د سازمان د 23مه سرمشري نن د اکتوبر په 14مه اسلام آباد کې ترسره شو. په غونډه کې د چین او بیلاروس وزیر اعظمانو، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د معدنیاتو وزیر هم ګډون وکړ. لکور می د کامی سملی یو استازی له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12مې د پیښې زر تر زره پلټنې دی وکړي. د کامی سملی غړي انجینیر حمید حسین پرون په یو ویډیوي پیغام کې تور لګولی چې په سیمه کې د اکتوبر په 12مه په مسافرو د شوي برید سیمواري په ضلع انتظامی راځي، ځکه چې دوی هلته خلکو ته د تګ اجازت ورکړی. او بلخوا چارواکي وایي په بنو کې 2 پوځي سرتیري وژل شوي او د یو تن مړی موندل شوی. د خیبر پختونخوا د بنو پولیس تانې چارواکو د نومنه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې پرون د اکتوبر په 15مه وسوالو هغه وخت په پوځي سرتیرو برید وکړ چې کله دوی د معمول پرګشت وو. او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث ته په دې پروګرام کې د بلوچستان کې د مزدورانو د بجنو موضوع راخستل شوې ده. کوربې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنلاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر 10مې او 11مې په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د سکرو په قانونو کې پر کارکونکو مزدورانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 21 تنه ووژل او شپږ نورې ژوبل کړل. دا شایي په دومره زیات شمیر کې د قانونو مزدورانو د وژلو لومړۍ پیښه وي چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په پاکستان کې هم خلک ډېر خفه کړل. د دې پروسه چې جاجون هم سوي دي خو تر اوسه هیڅ چا د دې زموري نه ده منلې. خو دا لومړی ځل نه دی چې مزدوران په نشه کېږي، بلکې داسې پیښې مخکې هم سوي دي. پوښتنه دا ده چې آخر ولې په بلوچستان کې مزدوران په نشه کېږي او څوک یې کوي؟ یو دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې د مشال هرډ خبریال ځلاند یوسفزی او ورسره د په کوټه کې د بلوچستان په خوانی بیوروکریټ او لیکوال شیرخان بازای دی. ځلاند یوسفزی د مشال ریډیو لپاره کار کوي او په دې ورستوي کې د بلوچستان د قانونو سفرونه کړي دي، پر هغه باندې یو دستاویزي فلم جوړوي او بیا شانګلې ته تللی دی. چلته دی زیاتره مزدوران دي د هغو سیمو نو ډېر زیات کار یې پکړی دی، نو ځکه دی په دې بحث کې راسره دی. او شیرخان بازای صاحب بیا د بلوچستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو لیکنې کوي او د بیوروکریټ په حیث په مختلفو چوکیو په بلوچستان کې په مختلفو سیمو کې ذمہواري ترسره کړې دي. تاسو دواړو تار کړی و.
مننه.
شیرخان بازی صاحب پایل بل تاسو وکړو د مزدورانو دغه څه کم د وژلو کیسه ده او تر دې لمخه مزدوران وژل کیږي، دا پېښې آیا په کم تناظر کې موږ اخیستلای شو چې ولې بے ګنا مزدوران وژل کیږي؟ یعنی ولې کداغه اول تاسو راته جواب کی
صاحب؟ اول خو ستا او د مشالې دوه مننه چې زما په دا پروګرام کې شرکت راکو. خبره دا ایسته چې دا اوس چې پر یو دا دوه دروش په مخ کې چې په دوکې کې دا پیښه وسوه، دا یو ځل نه دی په بلوچستان کې. دا تر از پیشي، دا تر از مرګوژنی، دا کول ماینز نور ورکرز بی دا ډیره وخت ته شروع دي. او دلته مسله دا ده، ستا سوال دا دی چې دا ولې کیږي. دا سوال ډیر ژور دی او ډیر پخوانی له پخوا سره روان دی. په صوبه بلوچستان کې صوبه بلوچستان ولې دلته د دې ډیر غټ ستراتیژیک جیو ستراتیژیک امپورټنس دی، خاص کر د شلو 30 کال چې دلته نړیوال جګړه او بلوچستان میدان جنگ جوړ شوی دی. نو داغه په سلسله کې داغه لوجی درته چې دا کول ماینز کې څو کار کوي هغه د دې شکار سوی دي او دا تیر پیشه چې په دوکې کې وسوه دا ډیره غټه او ډیره دردناکه ده.
یعنی ستاسو مقصد دا زبدالش نور موزات کوم چې کومه جګړه چې یو په افغانستان کې ولا چې اتحادي ځواکونه راغلي وو په افغانستان کې جګړه خو په عین حال کې په بلوچستان کې د بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي وروسته چې بلوچستانو کوم د پاکستان خلاف جګړه شروع کړه بیا د پاکستان فوج لري عمل وکړي او هغه دا جګړه لا اوس هم دا د شل کال ځخه تقریبا کیږي چې دا جګړه روانه ده. نو ستاسو هدف دا دی چې دا یوازې په انفرادي حالت کې د مزدور په تناظر کې نه دي کتل چې مزو بلکې دا چې کوم پراخ د غشخړه ده دا د هغې دوی هم قربانیان دي.
زه به په دې کې لږ اضافه وکړم. دلته دوی په دې خطه کې دوی غټي تبدیلیانې چې څه وخت په 1980 او 1990 کې یو افغان انقلاب یو ایران انقلاب. نو په دې بلوچستان چې دی د دې دواړو ملکو سره بارډر دی او د دې په نتیجه کې دلته ډېر زموږ پر معاشرتي حالاتو پر معاشي حالاتو پر سیاسي حالاتو ډېر اثرات راغلي دي پراته وو او اوس هم هغه جاري دي. دویم چې تا د اکبر بوکټي خبره وکړه دا د اکبر بوکټي د کلیم بعد نه دي. دا په 2003-04 کې کستا یاد وي دلته گوادر سی پورټ باندې کار شروع شو د چاینا په دغه باندې نو په مرسته باندې د دې یو دم انسرجنسی شروع شوه. اوله انسرجنسی په تربت کې پر ایف سی کیمپ باندې هلته بلوڅ اسلوالو حمله وکړه. بیا له دې پس په 2006 کې دوه کاله بعد دا انسرجنسی لو لیول انسرجنسی وه. بیا دا اکبر خان بوکټي کلین چې وسو دا ډېر
شدت یو پراخه سوله شدت پکې راغله پراخه سوله.
بیا یو دلته بل هم ډیولپمنټ وسو چې په 2014 کې دلته چاینا یو سی پیک شروع کړ چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه باندې 15 ارب ډالر پروجیکټ دی. په دې تر اوسه 30 ارب ډالر په ځمکه خرڅ شوي دي. نو د دې په نتیجه کې دا جګړه چې ده دا ډېر زور واخیست او لکه ما چې اشاره وکړه د افغانستان او د ایران او د انقلاب اثرات او بیا دغه درې څلور
خو ځلاند سرسی صاحب تاسو بلوچستان ته لاړاست تاسو شانګلې ته لاړاست تاسو له دې مزدورانو سره ولیدل د دوی در په درې او د دوی چې کوم ژوند دی د هغه حالات په دې باندې تاسو تستاویزي فلم جوړوي او مشالې ډوبه ډېر زر نشر کی تاسو خپل د سترګو لیدلې حال دی تاسو چې کله دا سفرونه کول له دې مزدورانو سره به مناسبه پاسې د دوی مشرانو سره کولې امنیت د دوی په کار کولو کې یا د دوی د ژوند چې دا کوم کار دی په دې کې څومره مهم او څومره د دوی لپاره دا چیلنجینګ یا غوښونکی وو؟
اول خو چې کله مونږ بلوچستان ته ورغلو او مونږ ټول کې د غسیمې سره ډېر بلدوم نه خو ځایي خبريال زمونږ چلته کې وو ناغه مونږ سره بیا چې کوم خلک د دغلت د امنیت د حالاتو نه زیات خبر وو یا د کویلی مایم نه په کم کم ځای کې دی ولته څنګه حالات دي داغه نه زیات خبر وو مختلفو خلکو سره مونږه مشورې وکړې خو اکثر ځایونو ته مونږه خلکو مونږ نه کړو چې دلته کې مزه دلته کې تاسو ته سګواخ پیخې دي چې دغلت کې امنیت حالات چې دی هغه برابر نه دي. بیا داغه په زمونږ یو خاص دوه درې ځایونه مخصوص خوخ کړل چې را دلته کې کوم لاړو نو داسې زمونږ لپاره محفوظ دی دلته کې دغه چې کوم بلوچ ملت پاله وسلوال ګوندونو لري دغه فعالیت نشته دی. بیا مونږ د کوټې نډیر بهر نه وتلی دا نږدې کوټې سره خو مونږ لاړو د کویلې قانونو ته نو الته کې اوم چې کوم مونږ ته زیات ریکمند شوی او چې تاسو دلته کې لړشه دازې محفوظ دی الته هم چې کلمه د کویلې د هغه مزدورانو سره خبرې وکړي نو هغه وی چې دلته کې 2000 داسې وسلوالې ډلې راغلي دي یعنی مونږ له غواخونو راکړي دي او بیا مې د کویلې چې کوم هغه د غر مالکو یا د کویلې د قانونو چې کوم مالکو هغه وی چې را مونږ ته اوم داسې خاتونو را لګل شوی دي چې تاسو دلته نه کویلې وباسي او تاسو مونږ ته د پسر باندې پیسې راکوي د یو گاڑی په حساب باندې یا د ټن په سر باندې تاسو مونږ ته پیسې راکوي خو هغه سیمه چونکې پښتون میشته سیمه وانو هغه وی چې مونږ ورته لا تر اوسه پورې پیسې نه دي ورکړي خو دا پیسې دي زمونږ نه غواړي او کور نه کوندي مونږ له نور غواخونه مونږ ته کوم نه کوي نو مطلب د خبرې مې دا و چې هغه چې کومې ډېرې خطرناکې سیمې وي هغې ته خو مونږ بېخي لا نړو، چې کوم زمونږ په نظر کې ټول نه محفوظه سیمې وي چې کله مونږ هلته ورغلو او هغه د هر طرف نه پښتون میشته سیمو، نو په هغه ځای کې مې هغې وي چې تر دې غرونو پورې وسله وال را رسېدلي دي او زمونږ مزدورانو ته چې کوم دی نو ګواښ کړی دی. نو بیا ما د هغه کویلي د ماین چې کوم مالکان ولته اغي سره مې وې کچرې دی راځي نو د څه کوي لکه کچرې حمله کوي.
دغه سوال که تاسو په انداز بیا ورسته وکم هم دغه براته جواب کوي چې دوی څه کوي. زه شرخان بازی سیب تاسو ته راځم او تاسو په یو تناظر کې خبره وکړه چې دا یوازې مزدوران خو په ناشه کېږي، خو خبره دا ده چې دا د افغانستان کې یو بدلون راغی، بیا په ایران کې بدلون راغی، بیا په پاکستان کې د چاینا خصوصا په بلوچستان کې په مختلفو شکلونو کې په پروژو کې په پورت یا بندر کې په دې کې دوی دغه اثر او نفوذ یا انفلوئنس زیاتېږي، نو دا یو پراخه سیمه ییزه جګړه ده. خو زما لپاره سوال دا دی چې لکه څنګه چې ځلان دي سبزي ډېر په تفصیل څور لاغزه دا ښکاري چې مزدوران ځکه په نشه کېږي چې دا وسلوالې ډلې یا بل شکل کې اف سی ام له دوی ځاخه د امنیت په نامه باندې پیسې اخلي، نو دا یو قسم د دوی د پیسو د ګټلو یو ذریعہ ده که د جنگیالوی د پاره ده که بیا د اف سی د پاره ده که څم دوی دا نه مني اف سی. خو سوال دا دی چې دا آیا یوازې موږ په دې تناظر کې وګورو چې دغه انسرجنسی چې کومه د شخړه دې ته مالی پیسې ورکوي چې ځکه دوی دغه مزدوران په نشه کوي، که نه یو بل پهلو یې مسته؟
کاکړ صاحب دا داسې دی کته اورال د بلوچستان خبره کوي نو بیا به زه زما جواب بل ته راځوي که ته خاص دا اوس چې واقعیا په توکۍ کې سیو کېده.
نه تاسو مجموعي خبره مجموعي خبره
داسې ده لکه څنګه چې ما تا ته وویل دلته بین المللي ملکونه او علاقایي ملکونه دا هغو دلته دلچسپیانې دي دلته
وضاحت وکړي خو اوس دې کې مزدور ولي
دلته مختلف وسلوال ډلې دي، څوک له یوه ملک سره تړلي دي، د یو ملک له ایجنسیانو سره، څوک د بل ملک له ایجنسیانو سره تړلي دي. هغه دلته دا صوبه چې ده دا بلوچستان چې دی له ډېره وخته یو کنفلیکټ زون جوړ شوی دی له شلو دېرشو کالو ده. نو دلته مختلف مسله تنظیمونه چې دي هغه رامنځته شو او هغه کاروایانې کوي، هغه د مذهب پر نامه هم دي، هغه د وطن پاله ازادۍ پر نامه هم دي، هغه د ټي ټي پي یا د ټررس په نامه هم دلته کار کوي. مطلب مختلف تنظیمونه دي او لامالا دا تنظیمو ته پیسې پکار دي، اصله پکار ده. نو هغه بیا د مختلفو ایجنسیانو ده یا د مختلف ملکو ده مرسته اخلي، مالی مرسته، او هغه دا پټا کوي چې موږ که موږ ته هر څوک مالی مرسته یا نور مرسته راکوي موږ یې اخلو، موږ دلته دا خپل جدوجهد کوو. نو دا بلوچستان چې
د کانو چې کوم قانون مزدوران دي دا یوازې دوی د مالی مرستو ترلاسه کولو له وجې په نشه کېږي، که تاسو وایسته چې نه په دې کې سیاسي اړخونه هم دي چې صوبه یعنی بې ثباته کې ډیسټیبلایز کې، که نه خو موږ چې څومره ریسرچ کړی دی مشال ریډیو لکه ځلان چې یوسفزی صاحب هم وویلې زیاته په دې کې دوی د پیسو یعنی مالی سرچینې په پوره کوي دا ډلې
زیاته وجه چې ده د مالی وجه ده. مسله تنظیمونه پیسې اخلي او دلته مسله نورې داسې ډلې دي چې هغه پیسې اخلي او دا ماینز اونرس چې دي دا په دوه درې قسمه ټیکسونه دلته ورکوي. دا ډېره مهمه خبره ده، یو خو دوی حکومت ته ټیکس ورکوي، بل دلته چې کوم سکیورټي فورسز چک پوسټ دي و هغه ته دوی د میاشتې تقریبا 2.5 پر ټن باندې د میاشتې 2.5 کروڑ جوړی شي. داسې په میډیا کې رپورټ شوي دي چې دا و هغه ته ورکوي چې موږ ته تحفظ راکوي. او د دې علاوه څه مسله ګروپونه دي چې هغه له دوی دا ماینز اونرز په مختلف شکلو کې پیسې اخلي. د دې غټ مثال پرون د پټان اخبار کې او په سوشل میډیا کې دا د مسلم لیگ نون یو دغه دی منیسټر دی په دا اوس موجوده حکومت کې سردار کیتران، نو هغه ویل چې په جنا روټ کې او په نورو بینکو کې په پټه کې داسې اکاونټس دي چې هغه د ښځو په نامه دي او د میاشتې 40,00,000 روپۍ کې جمع کېږي او هغه ودا دغه ته ورکول کېږي مسلط تنظیمو ته. نو خبره بیا دلته سوال دا پیدا کېږي چې آیا دا د صوبایي حکومت هم په نوټس کې دي؟
دغه دا خبرې ته به زر اعظم ځکه تاسو په مختلفو حکومتي ودو پاتې شوي زنانه تاسو په پوهېدی سي. زه دغه سوال به تاسو کوم زران جو سړي سپ تاسو خبره کوله چې تاسو د مزدورانو له مشرانو سره دغه خبره راپورته کړه، نو هغه خبره که تاسو جاري وساتئ نو هغه یعنی د دې امنیت په اړخ کې څه وویل؟
هغه زمان بل سوال بیا دا و چې آیا تاسو پیسې ورنه کوئ دغه وسله والو تنظیمونو ته؟ دی بیا څه کوي؟ نو هغې وویل چې دی بعضې وخت کې زمونږ ګاډي په لاره کې په نښه کوي، ګاډي هم سوځوي، د ګاډو ډرایوران هم مړه کوي، او په ځینې وختونو کې تاسو د کویلې دا ماینونو کې چې کوم مزدوران کار کوي هغې ماین سره خوا کې اکثر یو کچه کوټې جوړې وړې عارضي غونته کې د اوسېدو ځای هلته کې د شپې دا مزدوران پراته وي، د شپې دي اکثر کار نه کوي. نو بیا راځي او په دې مزدورانو باندې حمله کوي او مزدوران وژني. نو که زه در سره خپل یو دا شریک کما خپل تجربه چې هغه مزدوران چې کوم په کانونو کې کار کوي نه د هغوی ژوند اسې هم ډېر زیات خراب دی. یعنی زه خپل ځاني چې کوم د کویلې کوم کان ته زه کوز شوی وم، نو زه چې کوزېدم نو زما دا خیال نه و چې زه به واپس ژوندی روزم چې په کوم حال کې هغه کان و کنه. نو هغه مزدوران هسې هم سلیری ساعته چې دي هغه د ژوند د ګواښ سره مخ دي او په کوم طریقې سره چې هغې هغه کار کوي هغه چې تاسو ووینئ نو سړی له افسوس ورشي او بیا د پاسه پې داسې قسمه حملې کېږي چې هغه دغه ځای کې په لکه داسې اجتماعي ډول باندې وژل کېږي. نو خو بل خوا که موږ د دې د چې کوم د ماین اونرز دي مالکان دي هغې ته وګورو، د هغې هم څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغې ستونزې ډېرې زیاتې دي. هغې مختلفو ځایونو کې پیسې ورکوي، یو سیوایي پکې لکه هغې ماینینګ ډیپارټمنټ ته پیسې ورکوي، سیکورټي فورسز ته ورکوي، وسله وال ډلې ته نه غواړي. نو هغې ته هم غټه ستونزه ده چې هغې دا دومره پیسې یو ځای بل ځای ورکوي او بیا دلته کې وسله والو ته هم پیسې ورکوي او وسله وال بیا د خپل مرزه مطابق او د خپل ډیماند مطابق پیسې غواړي. نو په دې کې زیاتره پیښې داسې دي چې کمی کې دا یا ګاډي سوځېدلې دي یا د ګاډو ډرایوران وژل شوي دي یا مزدوران چې دي په یو ځای کې وژل شوي. دا زیاتره پیښې په دغې وجه کېږي چې ماین اونر د پیسو ورکولو څخه انکار وکړي.
ځلان صرف زر اعظم او تاسو چونکې په دې ډېر کار کړی دی او تاسو ته نور هم دننه ډېر معلومات دي، زه بیا هم هغو باره کې سوال کوم. خو شرخان بازی صاحب لکه څنګه ما وویل تاسو بحثیت بیوروکریټ د بلوچستان پر مختلفو یعنی کمشنر هم پاتې شوي، ډپټي کمشنر هم پاتې شوي، سیکرټري هم په صوبایي سطح پاتې شوي، نو دا سیستم له ځننه څخه لیدلی دی. آیا داسې پیښي چې په هغه کې ولسي خلک په نشه کېږي؟ په تېره بیا د مزدورانو غوندې لکه ځلاند یوسفزي صاحب ډېر ښه بیان کوي چې د هغو اس یو ورځنی ژوند چې دی هغه هر ورځ له مرګ سره، کله ګیس راتللی سي، کله ورباندې کان نړېدلی سي، او بیا چې بیا راوځي بهر هم ورته چې کوم ریاست ذمواري ده هغه هم نه ملاوش. نو دا ولسي خلک چې په نشه کېږي د سټیټ چې کوم ریسپانس دی، د ریاست چې کوم ریسپانس دی، یا د هغه چې کوم ردي عمل دی، هغه څومره د اطمینان وړ دی یا هغه څومره دا شی جدي یا سیریس اخی؟
ادلی صاحب دلته چې کوم ماینز او منرلز اکسپلوریشن کوي لکه څنګه چې سبسي صاحب اشاره وکړه، ګوکې دلته صوبایي حکومت سته، صوبایي محکمه سته، د هغو انتظامات پر کاغذو باندې د مزدوران لپاره پلاو بیبو لپاره مختلف فنډونه دي، مختلف ماینز انسپکټرز دي، یا نور داسې انتظامات سته، خو هغه عملا هلته پر مځکه باندې داسې نه کوي چې څنګه په کاغذو کې دي یا په رولز ریګولیشن کې دي. نو د دې وجه دوی ډېر په ستونزو کې، ډېر په بد حال کې دا ماینینګ دلته په بلوچستان صوبه کې کوي، او دا اکثره په ډېرو غرو کې دی، په ډېرو هغه علاقو کې دي چې هلته انسان ډېر په تکلیف ځان رسوي. نو ماینز کوم چې ورکر دي هغه د حکومت لخوا هم له دوی سره زیاتی کېږي، هغه سهولیات چې کوم په رولز ریګولیشن کې دي یا ډیپارټمنټ دې دپاره جوړ شوي هغه نه ورسول کوي. دویم ماین اونرز چې دي هغه د دوی ډېر زیات هغه اکسپلایټیشن چې په انګلیزي ورته یې هغه کوي، و دوی ته په صحیح معنا باندې هغه ویجز نه ورکول کېږي، مزدوري نه ورکول کېږي، په ډېر کم پیسو باندې دوی په ډېر نامساعد حالات کې لکه یوسف زی صاحب چی اشاره وکړه چې دوی اکثر پکې مری اته د بیسته وچی دا مسلې دي،
دا خو سټرکچرل مسلې دي یا ادارتي مسلې دي یا د کرپشن دی، خو دغه چې کم امنیت ګواښ وسلوالې ډلې راځي په یا بیا په بل صورت کې دا دوی وژني، نو په دې حواله باندې سټیټ څومره تاسو ته جدي
شو هغه زه پراتلم پر دا خبره باندې. خبره دا ده په جنگ کې اکثر ولنریبل خلک چې دي په انګریزي کې چورته ولنریبل خلک هغه غیر محفوظ یا او هغه نشانه جوړېدای شي، نو دا مزدور چې دی هغه ډېر ایزی ټارګیټ دی، ډېر اسانه ټارګیټ دی د مسلوه او وسلوالو ډلو دپاره چې پر حکومت پرېشر واچي یا د خپل سیاسي یا معاشي مقاصد دپاره دوی دا استعمال کی او دوی دا کوي دا طریقه یې ده، نو مزدور اسانه ټارګیټ دی دوی راځي
د ریاست کم ورته ردی عمل
ریاست چې لکه څنګه چې ما درته ویل ریاست بالکل په خپل ذمواري کې ناکام شوی
کسدنده کنه کیپبلټی یا کیپاسټی یا صلاحیت
دا خدای سي سوال دی چې مطلب کسدن هم کېدای شي یا بای ډیفالت هم کېدای شي، نو خو دوی تحفظ نه دی ورکول شوی، انا کې آئینی حق دی د دوی په قانون کې د دوی حق دی او دوی د دې لپاره ټیکسیز ورکوي چې دوی ته مختلف ټیکسیز یو خو د ګورنمنت ټیکسیز دي د دې ځالاون ټیکسیز ورکوي دوی ته تحفظ ورکول شي، لیکن حکومت تر اوسه پوری دوی ته تحفظ ورکړی نه دی او خاص کر دا د دوکي مسله چې ده. او دویم هغه ما چې اشاره وکړله چې ما چې یو وزیر چې دی د موجوده حکومت هغه دا تور لګوي چې په اکونټو کې په بینک کې پیسې ورله جمع کوي، نو آیا دا وفاقي حکومت او دا صوبایي حکومت د دا بینک او د دا خلکو دا د چا په نامه چې اکونټ دی دا عملي اقدامات ولې نه اخلي؟ دا ډېر غټ سوال دی د خلکو دلته خلک پورته کوي، نو دا د تر از پیچیده مسله ده.
مننه شرخان بازی صاحب، زه بیا مرازم وخت به لږ را سره وي سو نور سوالو د پارم زلاندې صاحب صاحب شرخان بازی صاحب هم ذکر وکړي تاسو هم په خپلو خبرو کې ځای په ځای ذکر وکړي، زموږ ټوله خبره پر وسلوالو ډلې وکړه، خو ځینې رپورټونه بلکې ځینې سیاستدانان ځینې مشران بلکې ما ته د بلوچستان یو ډېر لوی یعنی مشر سیاستدان چې زه نوم نه اخم ځکه چې خبره داسې راته وکړه چې وانخصل سي هغه دا تر دې حد راته چې کم د کولی مزدران دي له دوی ځخه دا بتا اخستل، دا په دواړو صورتو کې ملیشا ځواکونه ماخلي چې موږ تاسو ته تحفظ درکو، وسلوالې بیا په دې ځین اخلي چې موږ ته وژنو، هغه یو واقع بیانول او زما د پاره مې رانونکې وه، ما یو دوه درې واره پر زورم پر ورکې چې دغه سي ده، هغه وایي چې دغه چې کم وسلوال دي او چې کم د ملیشا ځواکونه دي دا چې دا سامان تلي نو له یو بل سره دومره رابطه کې وي چې یاره دومره کیلو سو او دا دومره کیلو سو یعنی دومره سره نږدې دي، تاسو ته ځدی کوم خبره کوله خپل له دغه ملیشا ځواکونو ځخه د دوی څومره ګیله ولا د خلکو
ګیله خو په بلوچستان کې کوم عمومي تور موږ ذکر وکړو کړه بلوچستاني او کړه پښتنو نو ګیله خو د ریاست نړۍ زیات دي او بیا خاص کر د امنیت په کچه په امنیت ته چې موږ ګورو پاره کې خو بیا ډېری ګیلې دي، موږ چې کوم سیمو ته ورغلی او الته کې چې کوم ماين اونرز او مالکان چې کوم د قانون وو اغي زیاتره خپل امنیت په خپل باندې کو، یعنی ما خپل اغي سره کسانو لیدل چې ټوپکې وته ورکړي او اغي چې اوس موږ دا کسان دلته کې ساتلی دي او دا مردی را پر ساتلی دي چې وسلوال رانه شي زمونږ پر مزدورانو باندې حمله ونه کی. دا دغه چې کوم تاسو خبره وکړه د دغه ذکر د دغه خو زه نشم ویلې، خو لکه دا خبره الته کې د ماين اونرز دا خبره کوي چې زمونږ نه اف سی ځواک چې دی یا نور چې کوم الته کې امنیتي ځواکونه لري زمونږ نه په چک پوسټونو باندې پیسې اخلي یا د ټن په سر د ګاډي په سر باندې دغې نه پیسې اخلي، خو هغه خو زما په خیال ډېر د پخوانه دغه ترتیب په بلوچستان کې روان دی که هغه چمن په بارډر باندې چې الته کې کوم خلک ویداغي په لکه زمونږ په کلی کې په چکم کا صوبدار وو او په چمن باندې به ډیوټي ولګیدنو دل تک وہ خلق ہوئی چې پلان کی چمن میں ڈیوٹی لگی دل اس پزان تک غٹ کور جوڑ کی گنا او داسی شیم دی چکم ال تک خلق ہوئی وی دل تک غٹ غٹ کور نزان جوڑ کلی دا خود بلوچستان کے ڈر دا مخ کی نہ داستون ذرا روانہ دا خو دا وسلوالو ڈلو پ دا چې مونږ وای نو ما چې کمی سیمی کتلی دی ال تک کم مایند زتلی ما نو زما په خیال باندې دا اغي امنیت کوس ریاست اوغواړي نو هم هغې ته امنیت ورکول ډېر ګران کار دی. یو خو مونږ دې مسلې ته عمومي ته ور وګورو چې د بلوچستان دا مسله اوورال دا مسله حل شي نو بیا به دغه ځایونو ته امنیت ورکول چې دا به ممکن وي. که اوورال دا مسله نه وي حل شوي او تاسو صرف په دې باندې وایي چې فوکس وشي چې دی مزدورانو ته دې تحفظ ورکړی شي نو دا ډېر زیات ګران کار دی، ځکه چې هلته کې ډېری لري پرتی سیمې دي او ډېری خوري سیمې دي او داسې غرونه دي چې هغې له ځان له په زرګونو او په لکونو په شمېر کې سیکورټي فورسز پکار دي چې هغې دغلته کې صرف دې ته بیا کینی چې مزدورانو ته تحفظ ورکړي. نو دغسې خو ماته دا ډېره ګرانه ښکاري چې نیغ په نیغه تحفظ ورکړی شي. البته که عمومي دا مسله د بلوچستان دا حل کېږي نو بیا څه امکانات لري.
دا مهمه نقطه شرخان بازی سے جلان جو سبزی سے براپور تک آیا مشکو چونکہ پروگرام پر مزدورانو دی خو خبر ادا دے سی خبر لیو بل سر تڑے دے دل کتاسو لی آن دا بلوچستان کا وڑا دا کا غٹ خبر دے یا دا خیبر پشتنخوا یا دا پاکستان غا غا خام خابل افغانستان او ایران او بیا دا چین او بیا دا امریکا او بیا دا نور هوادونو پیو شکل نشکل کی او تڑون ولری خبر دا پاکستانی ریاست. سوال دا دے سی دا سی یو حالت کی د بلوچستان کا عام خلق دی کا اولس دی کا پرمختګ دی دا مسله چې د وسلوالو حل تشتون دی کا د مذهبي ډلو په شکل کې دی کا غد بلوچو وسلوالو په یعنی ملتپال ډلو په شکل کې دی دا پیچلی مسله حل لري یا د حل یو کوشش سیریسه سنجیده کې دی کیږي کنه؟
د هرې مسلې کاکر صاحب حل ستا خو طریقه کار مختلف وي. دا اوس د ټکی د پیښې یو لنډ مثال در کوم چې د څه وخت دا پیښه وسوه د ګورنر بلوچستان جعفر مندوخیل او د کابینټ منسترانو دوی یو پریس کانفرنس وکړ. دوی په اوله ورځ بلیم ولګاو چې دا وسلوالې ډلې د بلوچو بیلې کړې دي او دویمه درېمه ورځ بعد بیلې راولیاړ سوه په سوشل میډیا کې بیان جاری کړو چې موږ دا هیڅکله نه کړي، موږ دا دې غنده نه کوو، موږ دا دوی د حکومت دا کوشش دی چې دلته بلوچ پښتون سره وجنګوي او دلته خپل مقاصد حاصل کړي. دلته دا بلیم ګیم دی. نو که له دا بلیم ګیم راووځي سنجیده کوششونه وسي سیاسي حل او د مذاکراتو یا د ډایلاګ له لارې کوشش وکول سي کېدلای سي، امکانات شته.
سنجیده کوششونه ولې نه کوي څوک دی کې یعنی په جنگ کې ګټه ده کنه د دې شاته نور استراتیجیکي ګټې یا بل داسې څه ده؟
لکه څنګه چې ما تا ته وویل دلته د مختلفو ملکو لاسونه دي، د مختلفو ملکو ایجنسیانو لاسونه دي، دلته مختلف وسلواله ډلې دي، دا یو کنفلیکټ زون جوړ شوی دی. نو په دې کې لامالا د کوم چې دوه مخالف پارټیانې یو حکومت او یو دلته بیلې ده او یو بل نوی فینومینا چې اوس ریسرجنس آف ٹی ٹی پی ده، دلته هغه اکټیو دي، دا هغه خپل بیل بیل مقاصد دي، بیل بیل سټریټیجیز دي. نو هغه دا شی فلحال خو ماته امکان کم ښکارېږي چې دوی د حل خواته روان، بلکې دوی مزید دلته د اپریشن خبرې کوي، دلته مزید دلته د انټلیجنس بیس اپریشنز خبرې کوي، دلته هر ورځ په مسینګ پرسنز کې اضافه کوي، دلته پر سیاسي هلو ځلو باندې پابندیانی کول کجی داغه په رد عمل کی. دلته د بیلی یا د نور وسلوال ډلو عملیات هم تیزج. اوس زه به تاته لږ فیګرز در سره
او کله چې لاند ځکه یو منټ را سره دی.
د ساوت ایشیا ټیرریزم یو پورټل دی، هغه چې په دې کال کې په دالس میاشت کې 1530 مړې تر وسه سوي بلوچستان کی صرف، او پدی کی تقریبا 2500 سیویلین دی، یو سل شپږویشت سیکیورټی ایجنسیانو خلق دی او دا تر از یو نیم سل وسلوال دا ټررریسټ جوړته ای دی او دا د تیرو اتو کالو غټ فیګرز، مطلب دور تیزی سره دا دلته انسیډنت شروع کړي نو چې څوره ګورنمنت اپریشن مخاطه ځي د غوره داغه رد عمل هم زیات راځي. نو په کار دی چې دواړه خواوی خپل پالیسی
مننه شیرخان بازی صاحب ځکه وخت را سره کم ز زلان دی سوزی صاحب تم ځکه چاغه سره مشه ډیر معلومات دی په دی حوالہ خو بهرحال وخت کم دی زلان دی سوزی صاحب سے ستاسو او شیرخان بازی صاحب ستاسو ډیر مننه په بحث کې د برخه اخیستلو شو وخت
مهرباني
مننه داود مشال تران لاندې چې پکې مو له جلان یوسف سی او شیرخان بازی سره په بلوچستان کې د مزدورانو د وژلو لاملونه چیړل بحث پای ته رسیږي. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شئ.